آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مو پخیر زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کیږي تاسو په مخکړي د خبرونو لندیسته
طالبان ویل دي چې پرونی برید دوی کړی دی د امریکا په مشرۍ ائتلاف وايي چې د داعش په خلاف په بریدونو ته زور ورکړي او په امریکا کې د اسهام وبي رالویدل دي
نن پنج شنبه ده د 1404 نوی کال د دلوی د میشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 کال د جنوري د میشتې 28 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې افغان حکومت د خیبر پښتونخوا په 400 ښار کې د باچا خان پر پوهنتون د وسلوالو برید په کلکه غندلی دی د پولیو د ناروغۍ په محوه کېدو کې ډېر پرمختګ راغلی د خبرونه په لړ کې د ډاکټر علي احمد حلیم سره مرکه په دې باره کې هم لرو د دې څخه علاوه د نړۍ د روانو حالاتو په هکله رپورټونه اوریدلی شئ خو اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته اوریبه
د افغانستان حکومت ملګرو ملتونو امریکا او د ژورنالیستانو ټولنو د کابل پرونی ځانمرګ برید چې پکښې د موبی ګروپ و کارکونکي ووژل شول غندلې دي نور تفصیل د شافی سردار څخه
یوناما برید غندلې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت په خپل ټویټر کې لیکلې دي برید غندلې چې په کابل کې ملکیان وژلې او ټپیان کړې دي یوناما ویلی دی چې د رسنیو په کارکونکو باندې د چهارشنبه د ورځې برید دوی سخت اندیشمن کړی دی د خبریالانو د حفاظت کمیټې د رسنیو په کارکونکو باندې برید په کلکه غندلی او د دغې کمیټې د آسیا د برخې مسؤل باب دیتس امریکا ژخته داسې وویل
Attacks like this are aimed at crushing independent media organizations in Afghanistan.
دا سې بریدونه چې هدف یې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ځپل دي د افغان دیموکراسي په بنیاد مستقیم برید دی. باب دیتس وویل چې د افغانستان د حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د دغه جنایت عاملینو ته سزا ورکړي. د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مسؤل نجیب شریفی امریکا ژخته وویل چې د کندوز د پیښې څخه وروسته طالبانو دا درک کړه چې خبریالان او رسنۍ د دوی د جنګي ستراتیژۍ د عملي کېدو په لارې کې یو لوی خنډ دی.
طالبانو د پرونی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. خبرونو ته ادامه ورکوو پرون د خیبر پښتونخوا د 400 په سیمه کې وسلوالو د پاچا خان په پاندون برید وکړ اتلس محصلین او دو استادان یې ووژل د پاکستان د پوځ ویاند عاصم بجوا وویل چې برید څلور وسلوالو کړی وو چې د پاکستان د پوځ لخوا ووژل شول په سیمه کې د پولیسو یو مشر وزیر خان وویل چې په برید کوونکو کې لږ تر لږه دوه ځانمرګې وو د پاکستاني طالبان وایند محمد خراساني ویلی دی چې برید دوی نه دی کړی هغه ویلی دی چې دوی غیر پوځي موسسات نه پنشه کوي خراسانی په هغه بیان کې چې امریکا ژغتې استول دی ویل دی چې د چهارشنبې د ورځې برید د شریعت خلاف کار وو خو مخکې د ځایي طالبان یو قمندان ویلی و چې پانتون ته یې څلور برید کوونکي استولي وو د دغه ضد و نقیص ویداو په اړه بیا توضیحات نه دي ورکول سوي د پانتون محصلینو او کارکوونکو د امریکا ژغ خبریالې عایشه تنظیم ته ویل دی چې په پیښه کې د وژل سوو کسانو په مړو باندې د ګولیو او چاخوګانو نښې وې د امریکا د دفاع وزیر او د اسلامي دولت د ډلې خلاف د ائتلاف د دفاع شپږ وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې موافقه وکړه چې د داعش خلاف خپلو پوځي هلو ځلو ته زور ورکوي کارټر وویل موږ موافقه وکړه چې زیات څه باید وکړو هغه زیاته کړه چې توجه باید چې د داعش څخه د لویو ښارونو نیولو ته وسي د فرانسې د دفاع وزیر د کارټر سره موافقه وکړه چې اوسې وخت دی چې د داعش د ماتولو لپاره هڅې ډېرې سي په پاریس کې د چهارشنبه په ورځ د امریکا فرانسې استرالیا برتانیې جرمني ایټالیې او هالند د دفاع وزیرانو غونډه وکړه کارټر دا هم ویل چې د داعش په لمنځه وړلو کې د سیمې د عربو هیوادونو نقش هم مهم دی د امریکا په مشر ائتلاف وايي چې پروان یو نه کې د عراق د موصل په شار کې د داعش د نقطو پیسو په مرکز باندې بریټ کړی دی. ائتلاف ویلي دی چې په بریټ کې په لسګونو میلیونه ډالر چې د داعش خپل وسلوالو ته ورکولې لمنځه وړي دي. د ائتلاف وایي ډګرمن سټیف وارن پرون ویل چې د دوشنبه د ورځې بریټ دوهم بریټ و چې د موصل په شار کې د داعش په مالی مرکزونو باندې کیږي. د امریکای او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سویس کې خبرې کړې دي. د غونډې موضوع د سوریې د راتلونکو په اړه د اسراری خبرو د وخت ناڅرګندتیا او په سوریې کې د بشری مرستو د رسولو ضرورت وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي جان کربی په بیان کې ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې فشار واچوه چې د سوریې پر رژیم باندې د خپل نفوذ نه کار واخلي تر څو هغو سیمو ته چې معاصره دي کومکونه په وخت ورسیږي. لاوروف دا تایید کړی چې روسیې موافقه کړې ده چې تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې په سوریې کې هغو خلکو ته مرسته ورسیږي چې په جنګ کې ګیر پاتې دي. او پرون سهار د امریکا په مارکیټونو کې د اسهامو بیې 3% رالویدلې وې چې مازیګر ته بیا بیې بیرته لږ څه لوړې سولې. د اقتصاد د چارو کارپوهانو ویلي دي چې د تیلو د قیمت پورته او ښکته کیدل د چین ورو اقتصادي وده او تیر کال د نړۍ اقتصادي حالت د اسهامو د بیو د رالویدلو سبب ګرځېدلې دي. پرون د تیلو قیمتونه رالویدلې وو. پرون یو بیلر تیل تر $20 په کمه بیه خرڅېدل چې دغه بیا د اسهامو بیې راوغورځولې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورټه. افغان حکومت د خیبر پښتونخوا په 400 شهر کې د باچا خان پر پوهنتون د وسلوالو بریټ په کلک غندلې او دا بریټ د بشریت د دشمنانو کار بللې دي. په دې اړه نور جزئیات لکابله د ممتاز بهیر پر پټ کې واوري.
د افغانستان حکومت د خیبر پښتونخوا ایالت په 400 خار کې د باچا خان پر پوهنتون وسلوال بریټ او 13 ورځ د دغه ایالت په کارخانو سیمه کې ځانمرګ بریټ په کلک ټکو غندلې او ویلې دي چې دا ډول بریډونو تر سره کول چې ورکه ملکی اهداف په نخ کېږي د بشریت د دښمنانو کار دی. د خیبر پښتونخوا په 400 خار کې د باچا خان پر پوهنتون نن د سلور وسلوالو بریټ په پایله کې لک تر لګه 22 کس وژل شو او تر سلويختو ډیر نور ټپيان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تروریستي ډلو خوا پر علمی او خوانیزو مرکزونو د بریډونو تر سره کول د اسلامي او نړیوالو ارزښتونو پر خلاف عمل دی. د دغه وزارت وایان احمد شکیب مستغنی امریکا غټول افغان حکومت د نړی په هر ګډ کې تروریستي بریډونه غندي او د مخنیوي لپاره د نړی او سیمې د هوادونو پر ګډه مبارزه ټینګار کوي. هغه ول د افغانستان اسلامي جمهوریت د تروریستانو وحشیانه کړنې چې د نړۍ په هر ګوټ کې تر سره کیږي غندي او دا د بشریت د دښمنانو کارګنی او په دې ټینګار کوي چې دا ډول تروریستي بریډونه د بل هر وخت په پرتله د تروریزم په وړاندې د ټولو هیوادونو د مبارزې اړتیا ثابتوي. که څه هم د بچا خان پر پوهنتون د بریډ مسولیت د پاکستان د طالبانو تحریک په غاړه اخیسته خو سرګنده کړي نه ده چې ولې پر پوهنتون او پکې پر ملکی مواصلینو او خونکو بریډ کړي. خو په افغانستان کې د چارو یو شمیر سیړونکو وایي تر هغه ریډلې د سیمې د استخباراتو په مرسته هڅه کوي چې د دا ډول بریډونو په تر سره کولو پښتانه په نیابتي جګړه کې ښکیل او د سولې سلور اړخیزه خبرې لخن سره مخ کړي. د سیاسي چارو سیړونکو فیض محمد زلاند وایي که د افغانستان او د پاکستان ملکی حکومتونه له تروریستي ډلو څخه د پاکستان د پوځي او استخباراتي کړیو ملاتړ پرې نکړي د سولې روانې خبرې اترې به مثبت پایلې ونه لري.
دا بریدونه خېزه پاکستان په خپل ژمنو کې رښتینې نه ده. ورنګې د مناسبانه حرکت کوي. هغه ترهګرې ډلې چې دوی تر اغیز او تاثیر او دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خپل فعالیتونه ترسره کوي دوی نه غواړي هغه د ترهګرۍ څخه راتاو کې او د تاوتریخوالي مخه ته باندې ونیسي. دغه چې بریدونه ترسره کېده د خپل د پیغام خېزه پاکستان بې وسه د کچېرته افغانان سوله غواړي د نړیوالو فشارونو او دارنګ د خپل منځي شخړو د منځوړلو او د یو بل سره د مخامخ ناستې درشل کې کولای شي رښتینی سولې ته ورسیږي.
د خیبر پښتونخوا په 400 خار کې د باچا خان پر پوهنتون د بریټ په داسې حال کې شوی چې ټاکل شوی د افغان سولې په تړاو د سلور اړخیزو غونډو په دوام دریمه غونډه د روان کال د هوت میاشتې په 18 نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. ل دې مخکې کابل او اسلام آباد د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د افغان سولې د خبرو اترو کوربه وو. په دې غونډو کې هڅه شوې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره بنسټیزې لارې چارې ولټول شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د جنوب ختیځو ولایتونو لپاره د روغتیا د نړیوالې شبکې د پولیو د پروګرام مسؤل ډاکټر علي احمد حلیم وایي چې د دغه وایروسي ناروغي په مخ کې دوکې ډیر پرمختګ کړی دی. نوموړي شاه عامه پوهاوی او د کمپاینونو سره سم تر سره کېدل د دې پرمختګ عمده لاملونه بولي. د پولیو د مخ کولو د پروګرام له دغه مسؤل ډاکټر علي احمد حلیم سره د امریکا ژغ خبريال ابراهیم رحیمی مرکه کړې ده او په سر کې د دغه پرمختګ د لاملونو په اړه پوښتنه ځینې کړې ده.
داس د چې ټول کارکونکو د دغه پولیو د مخ کولو پروګرام یو کلک تعهد لري، یعنی خ کار شوی ده، هغه کوم استراتیجی د پولیو مخ کولو لپاره لازم وو په مکمله توګه تر سره شوی ده، لکه این ایدیګان خطر سره شوید، سرویلانس خطر سره شوید، همداسې روتين پروګرام هم الحمدلله خطر سره شوید. نو دغه پروګرامو له برکته په دغه زون کې په 2015 کې کوم کیس یا پیښه موجود نه و.
دغه زون په ځینو ولسوالیو کې کله نه کله د ناامنۍ لامل د سر راپورونه خبرېدل چې واکسیناتورانو ټول ساحو ته رسیدګی نه شوي کولای. دغه ستونزې څومره جدي ولای تاسو او دغه ستونزې د حل لپاره مو اقدامات څه دي؟
په سهیل ختیز زون کې داسې نن اکسسیبل ایریا نشته چې هغه ته رضاکاران د واکسین ونه رسیږي. خو ځینې وخت یو نیم مشکلات وي، هغه مثلا د منطقې کوم خلک چې کومک ونی کې رضاکارانو سره هغه د واکسین نه پاتې کیږي، خو هغه بیا بیرته ریکور کیږي. د مونږ سپروایزران، کوردیناتوران زی هغه مشران سره خبر اتری کوي، بیا په نتیجه کې مشکل حل کیږي، بیرته رضاکاران هغه جای بیرته ریکور کوي.
په 2015 کال کې کوم راپورونه چې مونږ ورکړی دي د صحیح مسؤلینو په وینا په دغه کمپاینونو کې مونږ مس ماشومان یا په اصطلاح محروم ماشومان له واکسینو لرل، د ارقام او د راټیټول لپاره په 2014 کال کې ستاسو مشخص پروګرام څه دی؟
مونږ پاس له ان ای ډی نه درې سرویګان لرو. په دغه درې سرویګانو کې کوم ځای چې د کوم علت مخینه پاتوې د واکسین هغه کشف کیږي، بیا الته بیرته ریکور کیږي. په 2014 کې د مس ماشومانو کم کېدو په خاطر مونږ هم دغه خپل سرویل ته ټینګار کوو او خطر سره کوو چې تر څو چې کوم ځای پاتې نشي، او په خپل ټریننګو کې مونږ کوشش کوو چې خپل رضاکارانو، سپروایزرانو، کوردیناتورانو ته خطر ټریننګ ورکو تر څو چې مس ماشومان پاتې نشي د واکسین.
چون 2013 کال په افغانستان کې د پولیو د مخ کېدو اخیری نیټه ټاکل شوې ده، بلې کال ټاکل شوې ده، آیا فکر کوئ چې په جنوب ختیځو ولایتونو کې تر دغه نیټې کوم مثبت پیښونه لرو؟
یوازې د سوهیل ختیځ د زون په باره کې فکر نه کوو، بلکې نېشنل مفکوره لرو چې باید په ټول افغانستان کې تر 2030 کال پورې ان شاء الله با پولیو ختم شي او کوم واقعه مثبت پیدا نشي.
خلکو ته مو پیغام څه دی او د خلکو مسؤلیت د پولیو په مخ کې دوه کې څه شي دی؟
خلکو ته مو دا پیغام ده چې باید دوی د صحیح کارکون کې سره چې واکسیناتوران دي د کمپاینو دوی سره کومک وکړي. یو ماشوم چې مصاب شي په پولیو مرض باندې، مریضی باندې، دغه فلج کیږي یا خدای نخواسته بالکل مړ کیږي، یوازنه لاره هم دغه واکسین ده. په اول درجه کې باید روتين پروګرام تقویه شي، په دویم درجه کوم کمپاینونه چې د پولیو کیږي باید کوشش وشي چې ټول هغه ماشومان ته چې عمر د 15 کال نه کم دی هغوی ته واکسین باید ورسیږي.
غم قصر
امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې او 8:30 دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو په مکری زموږ د خبرونې رپورت. په کامیرون کې د بوکو حرام د افراطي ډلې د ملیشو په حمله کې نه یوازې دا چې د زورو څخه زیات انسانان وژل شوي، بلکې حالاته په دوه حملو کې په زورګونو غوایانې، ګډان او بوزې هم وژل شوي دي. خبریال موکی ایدوین په دې باب موږ ته یو رپورټ را لېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
د کیمرون د ادماوه په سیمه کې موسی ابراهیم 50 واګانې درلودې. دغه 55 کلن زوړ دهقان وای چې هغه خپل کور د بوکو حرام د ډلې د افراطیانو د حملو لویاري پرې خودو او اوس د خپل کور نه 15 کیلومتر لري په سختۍ کې ژوند تیري. هغه وای
نو یو ټینګ سي آی فیل گو فور پروتوکول اگین نا ټریبل پلیس او ګاینا کوډم.
هغه وای چې هغه با د نایجیریا سره تنزدي په کیمرون کې خپل کلی پروتوکول ته په دې دلیل برتستون نشي چې د بوکو حرام د ډلې فرایتیان په خپل حملو کې حیوانات هم قتل کړي. هغه وایي چې هغه به د بوکو حرام د ډلې د ملیشو د حملو لویری بیرته خپل کلی ته لاړ نشي، ځکه چې هغوی به د حیوانات د نایجیریا مارکیټ ته انتقال کړي. د کیمرون د شورا یو غړی کلباسو دانیل وایي چې د بوکو حرام د ډلې افراطیان زمونږ د دهقانانو حیوانات او نور خوراکي مواد غلا کوي. هغه وایي
ils ont tué tous les bergers qui étaient partis avec les bœufs là-bas et les bœufs se sont retrouvés.
هغه وایي چې هم دا تیر هفته د بوکو حرام ملیشو 15 لس دهقانان وژلي او د هغوی حیوانات نایجیریا ته په غلا انتقال کړي دي. هغه وایي هیڅوک د دې توان نه لري چې هلته نایجیریا ته لاړ شي او خپل غواګانې بیرته راولي، ځکه چې د کیمرون دهقانان د هغوی نه ویره لري او هم دغه کار ډیر مصارف غواړي او هم په دې برسیره په سوونو د کیمرون دهقانان وژل شوي دي. د بوکو حرام افراطي ډلې په تیرو دریو کلونو کې د نایجیریا خپل حمله کیمرون ته هغه وخت پرې کړې چې د کیمرون عسکرو د نایجیریا د قواو سره یو ځای د افراطیانو په ضد په جنگ کې مرسته پیل کړه. د کیمرون د حکومت نتا قیسا بکری وایي چې د دغې ډلې په حملو کې تقریبا 200 عسکر او ملکیان وژل شوي دي او هم هغوی تقریبا 15,000 غواګانې غلا کړې دي. هغه وایي
In 2014, 1,160 cattle were stolen from our
people. په 2014 کال کې د بوکو حرام وحشي او جنایتکار ډلې 1,170 راسه حیوانات زمونږ د خلکو نغلا کړی دي او دا سي ګومان کیږي چې په مجموع کې د ډلې زمونږ د خلکو نه 3,200 راسه حیوانات غلا کړی دي. هغه وایي سره لدې چې په دې وروستیو میاشتو کې د بوکو حرام ډلې په دې خانانو او حیواناتو خپل حملو ته زور ورکړی، مګر بیا هم د کیمرون او د نایجیریا د قواو په جوابي حملو کې د دغې ډلې نظامی قوت ډیر کمزورې شوی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جاغ آشنا رادیو سو اوریدي. د متحده ایالاتو د خارجه چارو د وزارت یو نړیوال پروګرام لمخه د تیرو 15 او یا کلون راهیسې هر کال د نړۍ د مختلفو هیوادونو راتلونکو مشران، سوداګران او مسلکي افراد امریکې ته سفرونه کوي. مقصد یې دا دی چې امریکا نړیوالو ته ور وپیژني او د امریکایانو د ژوند په باب معلومات حاصل کړي. په مکری په واشنگتن کې د امریکا جاغ د خبري د تلویزیون د خبريالي هیلینا جور جویچ راپورته چې تفصیل به سید سلیمان شاه تاسو واوري.
د متحده ایالاتو د خارجه وزارت دا نړیوال سفری پروګرام چې د انټرنیشنل ویزیټر لیډرشپ پروګرام په نوم مشهور دی، د تیرو اونیمو لسیزو په موده کې ورنه د مسلکي تجربو د حاصلولو او د امریکې د ولس د ژوند په اړه د معلوماتو د لاسته راوړلو په غرض د نړۍ د مختلفو هیوادونو راتلونکو مشرانو ګټه اخیستې ده. بل مهم مقصد دا دی چې متحده ایالات له نورو هیوادونو سره همیشنۍ اړیکې وساتي. دا د یو ارجنټینی تاجر ریکارډو وانیلا غږ دی چې وایي زه بې له مبالغې درته دا خبره کوم چې دې پروګرام زما ټول سوچ بدل کړ. ریکارډو وانیلا د تقریبا 200,000 هغو خارجیانو په جمله کې شامل دی چې د 1944 میلادي کال یعنی 1319 هجری شمسی کال نه را پدې خوای د امریکا د خارجه چارو د وزارت په ابتکار متحده ایالاتو ته سفرونه کړی دي. درې سوه کسان وروسته د خپلو ملکونو د جمهور رئیسانو او صدر اعظمانو په توګه هم وټاکل شو. قدرت ته د رسیدو نه مخکې د ځوانۍ په عمر کې چې د همدې پروګرام له مخې یو شمېر خارجیان امریکا ته په سفر راغلي وو، د برېټانیې د پخوانی صدر اعظمې میرمن مارګریټ تاچر، د هند د پخوانی صدر اعظمې میرمن اندرا ګاندھی او د فرانسې د پخوانی جمهور رئیس نیکولا سارکوزی نمونه د پاملرنې وړ دي. ځینې نورې په شخصي سکتورونو کې په غیر دولتي سطح مخکې شو او مهمو مقامونو ته ځانونه ورسول. میرمن جینیفر کلینټن چې دا وخت د امریکا په خارجه وزارت کې د انټرنیشنل ویزیټر لیډرشپ پروګرام د انسجام او تنظیم په برخه کې کار کوي وایي چې معمولا د دې پروګرام موده پخوا درې میاشتې وه. د وخت په تېرېدو سره سم د دې پروګرام د سفر موده درې هفتو ته راکمه شوې ده، مګر ژور اثر یې اوس هم په خپل ځای پاتې دی. کوم خلک چې راضي او تجربه سلی، ژور او دوامدار اثر یې د هغوی په فکر کې پاتې کیږي. په مستقیمه توګه د امریکایانو د ژوند او فرهنګ په اړه معلومات حاصلوي او د متحده ایالاتو په باب فکر او سوچ تغیر کوي. فرانسوي سوداګر پاسکال دوپیرټ چې په 2000 میلادي کال کې د دغه پروګرام په اساس امریکا ته سفر کړو، سروکار یې د انټرنیټ او اقتصاد سره دی، وایي کومه امریکا چې ما ولیدله له هغې امریکا سره یې فرق لره چې په فلمونو او تلویزیون کې مې لیدلې وه.
The energy that I felt in this country
ما چې په امریکایي تاجرانو او سوداګرانو کې څومره انرژي او توان ولیدو، زما په سوچ او فکر کې ژور بدلون راوست. د دې سفر نو وروسته چې کله ما خپل شخصي کاروبار شروع کړو، پته راته ولګېده چې څومره ګټور و. هغه خلک چې د دې پروګرام په اساس راځي، مختلفو ایالتونو ته سفرونه کوي او د ژوند مختلفو طبقو له استازو سره غونډې کوي، ډېر څه ورنه زده کوي، فکري ابعاد پراخېږي. دا پروګرام چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس فرانکلین روزویلت د حکومت په دوره کې پیل شو، د 2015 میلادي کال په دسمبر کې 15 کلونه پوره شو. کانګرس د کلنۍ بودیجې د کمولو نیت لري او شاید چې اوس د پیسو له ستونزې سره مخ شي. د امریکا د خارجه وزارت کارمند جنیفر کلینټن په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
یو هغه بنیادی
بدلونونه چې موږ دا وخت په متحده ایالاتو کې ګورو، دا دی چې امریکا خپلې دروازې د نورو خلکو په مخ تړي. په نړیواله کچه تماسونه کمیږي. اصلي وجه دا ده چې امریکا له نړیوالو تماسونو نه یو څه ویره لري. جنیفر کلینټن وایي په داسې حال کې چې دا وخت په ډېرو ملکونو کې خلک د امریکا په اړه منفي سوچ کوي او د امریکایانو په ضد احساسات راپارېدلي دي، ډېره ضروري ده چې موږ هغوی ته بلنه ورکړو متحده ایالاتو ته راشي او زموږ د ژوند په اړه معلومات حاصل کړي.
یلینا جورجویچ، وی او ای نیوز، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې تاسو په مکرې لاندو او مهمو خبرونو ته. د افغانستان حکومت، ملګری ملتونو، امریکا او د ژورنالیستانو ټولونو د کابل پرونی ځان مارګ بریت چې پکې د موبی ګروپ او کارکونکو ووجل سول اندلې دي. په کابل کې پرونی یو ځان مارګ بریت وسو چې د موبی د ګروپ کارکونکو پکې ووجل سول او طالبان ویل دي چې بریت دوی کړی دي. پرون د خیبر پښتونخوا د 400 پسمه کې وسلوالو د باچاخان په پونتون بریت وکړ. 43 محصلین او 2 استادان پکې ووجل سول. د پاکستان د پوز بیان عاصم باجوا ویل چې بریت څلورو وسلوالو کړی وو چې د پاکستان د فوز لخوا ووجل سول. د امریکا د دفاع وزیر د اسلامي دولت د ډلې خلاف د ائتلاف د دفاع شپږو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې موافقه وکړه چې د داعش خلاف په خپل پوځي هلو ځلو ته زور ورکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي چې په روان اونۍ کې د عراق د موصل په ښار کې د داعش د نقدو پیسو په یو مرکز باندې برید کړی دی. او پرون سهار د امریکا په مارکیټونو کې د اسهامو بیې 3% راولوېدې چې مازیګر بیا بیرته بیې لږ څه لوړې شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د 2 شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې باندې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 45، ټیټه منفی یوه. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفی یوه. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18. په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي، په قلات کې به هم نن اسمان شین وي، په خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. پام دې سره درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونږ نسی چې نیم ساعت وروسته به هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي، په دوی کې محترم نسرین محمود عزیزی او قدیر مشرف صاحب حاضر دي. دوی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو زموږ سره اوسئ.